د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د قاموس پوهنې په اړه د یو لیکچر نوټ حال په یو ریپورت کې درکړو. بیا به له ځوان شاعر زمیر احمد احمدی سره د هغه په شاعرۍ لنډه شان مرکه ولرو، او په اخره کې به په پښتني کلتور کې د ډولۍ د ارزښت په کمرنګۍ هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو. تیره اونۍ په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر د غونډې برخوالو ته په قاموس پوهنه لیکچر نوټ تیار کړی و. دغه لیکچر نوټ د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد عبدالقیم زاید مشوانی وړاندې کړو چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېده. نور حال په ریپورت کې. ختیس ادبی بهیر دا ځل د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې د ځوانو شاعرانو، لیکوالو او ژباړونکو لپاره د قاموس پوهنې په اړه لیکچر نوټ تیار کړی و چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېده. د ختیس ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتبل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د ځوانو، لیکوالو او ژباړونکو لپاره په قاموس یا ډیکشنری باندې پوهېدل ضروری دي، نو ځکه یې د بهیر غونډه قاموس پوهنې ته ځانګړې کړې وه.
زموږ زیاتره ملګری چې دی ژباړې کوي او د ژباړو په برخه کې قاموس ته اړتیا پیدا کیږي. بله خبره دا ده چې ځینې زموږ لغتونه دي چې څو معناوې لري، او بله خبره دا ده چې سر و کار مو د قاموسونو سره دی. ځینې لغات که موږ د کلاسیکو شاعرانو شعرونه لولو نو په هغې کې هم داسې لغاتونه پیدا کیږي چې هغه باید په ځینو معناګانو یې زیاتره ملګري نه پوهېږي. نو تر ټولو ښه لاره دا ده چې اول په قاموس پوه شو او بیا دغه لغتونه په قاموس کې را پیدا کړو. نو د دې لپاره چې د قاموس پوهنې په برخه کې ځوانان پوه شي او د قاموس کې د لغتونو په پیدا کولو پوه شي او د هغوی په هغه مخففاتو پوه شي، نو دا مو اړینه وبلله چې د قاموس پوهنې په اړه لکچر برابر.
د غونډې ګډونوال خوشحاله و چې په قاموس پوهنه یې په زړه پورې بحث واورېده او په دغه برخه کې زده کړې ترلاسه کړې. ځوان شاعر او ژباړونکی حامد غورزنګ مشال راډیو سره په خبرو کې وایي په قاموس پوهنه او له قاموس څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې یې له لیکچر نوټ نه ډېر څه زده کړل.
دغه یو غټه خلا موږ په ژبه کې لرو چې موږ تر اوسه پورې د قاموس په اړه پوره معلومات لرو، بلکې په دغه کار نه دی شوی ډېر. لکه دلته ما د قاموس نه یو دا زده کړه چې د قاموس معنا مال زده شوله، چې دلته په دې اړه مختلف نظریاتو د خلکو. دویمه خبره دا وه چې زه په دې باندې وفهمم چې څنګه موږ د یو لغات د پاره هغه لغات چې په خج باندې تغیر د معنا کوي د هغه شکلونه مو فونیمیکل په باب باندې وپېژندل، او همدارنګه په دې باندې وپېدلم چې د دارۃ المعارف او د قاموس ترمنځ توپیر څه دی. په قاموس کې باید لغات سره کم راواغستل شي، شکل به څنګه ولیکل شي، د هغه تشریح به سره کم شي. نو زما لپاره ډېر جالب او دا بس په دې هیله چې دا وغځېږي دا لړۍ په پښتو کې یو مهمه موضوع ده.
لیکوال او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالقیوم زاید مشوانی چې د اکاډمۍ تر سوري لاندې پښتو پښتو تشریحي قاموس هم لیکلی او بهیروالو ته یې لیکچر نوټ برابر کړی و، وایي چې لا هم په پښتو کې د قاموس لیکنې بهیر ټکنی دی. په کار ده چې حکومت ورته پوره پاملرنه وکړي.
اوس زه فکر کوم چې د نړۍ نه افغانانو الهام اخیستلی دی. اوس یوازینی شی چې هغه ته کلکه اړتیا لیدل کیږي هغه د دولت پاملرنه ده، چې دې برخې ته کلکه پاملرنه وکړي. د دې دپاره همغه مسؤولې ادارې چې دي د هغو په منځ کې مسؤول اشخاص وټاکي، هغوی ته یو کړنلاره جوړه شي او د هغو نه واخیستل شي چې موږ په کومه برخه کې کمبوتات لرو، څه ډول قاموسونه ولیکو، او په دې ډول موږ مخکې لاړ شو. نو زه فکر کوم چې اوس د خلکو هغه تجربه دومره شوې ده، امکانات یې دومره شوي دي چې د ډېرو نورو ژبو سره به موږ ته چا خبره په دې لږ وخت کې یو سیالي وکړی شو.
د ختیس ادبی بهیر مسؤولین وایي چې دوی د اونیزو غونډو تر څنګ په میاشت کې یو ځل د پوهنتون له استادانو څخه په بیلابیلو ادبی موضوعاتو لیکچر نوټونه اخلي چې د ادبیاتو په برخه کې بهیروال په ډیرو مسایلو پوهه کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ځوان شاعر زمیر احمد احمدی یو له هغه شاعرانو څخه دی چې په لږه موده کې د ښه شعر په ویلو سره د اهل ذوق پام ځان ته راړولی دی. له نوموړي سره مو د هغه په شاعرۍ د یوې لنډې شان مرکې اورېدو ته رابولم.
احمدی صاحب کدا راته وویل چې عمر به دې 100 کاله وي، تعلیم دې کړی او 100 کاله کېږي چې شعر و شاعرۍ ته راوتی.
مننه عابد صاحب، عمر مې 100 کاله دی، تعلیم 100 کاله د 12 څخه فارغ شوم، کانکور امتحان مې هم ورکړ، د دې تر څنګ تقریبا 4 کاله کېږي چې شعر لیکم.
په دغه 4 کلونو کې به تاسو څومره شاعري کړې وي؟
که د شمیرو له لحاظه وګورو تقریبا ډیره شاعري راځي، خو دغسې غزلې چې ملګرو داد راکړې او ویلې چې هغه دی، نو د هغې شمیرې ته په کتو تقریبا 150 غزلې راځي د دې 4 کالو په موده کې. البته
دا هغه دي چې ستا ملګرو خوښې کړي او که نه، ستا خپله هم پرې زړه اوبس کړي دي.
شاعر ته خو خپل هر شعر ښه ښکاري، او کله چې بیا خبره د هغې شي نو زه شخصا بیا خپله داسې یم چې ورځ تر بلې د انسان فکر په بدلېدو کې دی. ډېر کم شعرونه به وي، کم شمیر به وي چې زما په خپله زړه اوبوس کې.
نن سبا چې زه د زلمی شاعران ګورم، شعر یې لیکلی نه وي، بیا فیسبوک ته ورکړی. تاسې هم یو نیم شعر کله کله فیسبوک ته ورکوئ؟ آیا کله چې په فیسبوک کې ستا شعر نشر شي تنده دې پرې ماتیږي، او که نه چېرته په غونډو کې یوې بیا پیستا تنده ماتی؟
عابد صاحب، دا خو اصلا د دې دا دواړه خپلو کې سره مقایسه کېدای نه شي چې یو غونډه کې د سړی خپل شعر وایي په فیسبوک کې د شعر کې. لومړی مهمه نقطه دا ده چې په فیسبوک کې په ټولنیزو رسنیو کې چې کوم شعرونه شعر کېږي او کوم داد چې درکول کېږي هغه ټول کاذب داد وي. یعنی که څوک هر قسم ته شی فیسبوک ته پورته کړي د شعر په نامه، خلق ورته واوالي کې په لیکلي بڼه که موږ تاسو وګورو چا سره بحث کول او په خوله باندې مخامخ بحث کول، د ځمکې اسمان فرق لري سره. دا یوه سهوه ده چې سړی د فتن شعر لیکي او فیسبوک ته دې پورته کوي. ما خپله د استاد همکار د خولې نه اورېدلي چې ښه شعر هغه شعر دی چې هغه سره تر ډیره پورې سړی پاتې شي. یعنی یو شاعر شعر یوه شپه لیکي، د انسان فکر ورځ تر بلې په بدلېدو دی. سبا ته دې راشي بیا دې دا خپل شعر وګوري، ګوندې که په دې کې کومه نیمه نقطه، کوم بیت، کوم بدیل یا کوم اشتباه تر نظر لاندې راشي، هغه دې سم کې. بیا دې بله شپه بله ورځ دې بیا راشي بیا وګوري، هغه نه وروسته چې ښه ډاډه شو بیا دې یو ملګري ته وښي. بله پاتې شوه په فیسبوک کې د شعر د شعر کولو مسله. نو دا زه فکر کوم په فیسبوک کې د شعر کولو نه ښه دا ښه لاره دا ده چې په یو غونډه کې دې یا یو شاعر ملګري ته دې یا یو د ادب مینوال ته دې دا شعر وښي چې ما خو د شعر په نامه دا شی لیکلی دی، دا قابل د لوستو دی او که نه. باید په فیسبوک باندې اتکا ونه شي، ځکه چې هغې دادونه چې دي کاذب دي. اصلا
په ننګرهار کې خو بیلابیلې فرهنګي غونډې دي، مشاعرې هم کوي، تنقیدي غونډې هم کوي، لیکچر نوټونه هم تیاروي. تاسې هم داسې ادبي غونډو له ځای برخه پکې اخلي، خپل شعرونه پکې وایي؟
ننګرهار کې بیلابیلې غونډې شته دي، هر اونۍ غونډه کوي. د مثال په تور زه ختیځ ادبي بهیر یادولی شم چې فعالیتونه کوي، ورزمه. لویه ګټه یې دا ده چې هغه مشران چې هغو سره مونږ په حتی په پوهنتون کې تی ورسره بحث نشو کولای، هغې مونږ سره راځي په ازادانه ډول کښېني، بحث کوي، مونږ ته لیکچرونه راکوي. یعنی مونږ ته دا موقع برابرېږي چې مونږ ته آزادې پوښتنې وکړو، آزاد بحث وکړو، یو د استعداد غوړونې په برخه کې، بل د جرأت د زیاتولو په برخه کې، بل دغه مشران چې راځي خپلو کې بحث کوي دغه کشران ترېنه زده کوي. او دا یعنی هغه منطقي دلایل په خپل ذهن کې لزان سره اخس کوي چې هغې په هغو غټ غټ کتابونو کې نشي اخیستی ترېنه.
نستا د خبرې مطلب دا دی چې په دغه 13 کلونو کې چې ته ادبي غونډو له تللې، تا ترېنه ډېر څه زده کړي دي، او ستا په شعري صلاحیتونو یې هم مثبت اغیز کړی دی، همداسې ده؟
بالکل عابد صاحب، طبیعي خبره ده چې هغه د خپل سینیئرس نه خلق زده کوي. هغه از ما په شعر باندې بیلابیلو ملګرو نقدونه کړي، وخت په وخت باندې ما ته نظریات را کړي دي، ما ته نه ډیر څه زده کړي دي.
نو اوس د خپلو شعرونو نه داسې یو شعر ووایا چې هم پې ستا زړه اوبس کړي، هم پې د مشال راډیو د اورېدونکو زړه اوبس کړي.
که ډیر وي نو راکم، که نیمې ستا نیمې زما، تقسیم دې د زړه غم، که نیمې ستا نیمې زما،
ډېره ل
چې ستا زړه له ما صبر شي، زما زړه له تا صبر، اوبه په ملا دم، که نیمې ستا نیمې زما.
واه،
سپرلی دې ستا په برخه وي، خزان زما په برخه،
حصہ حصہ مو سم کنی میں ستا نیمے زما چتہ ہم گنہگار شی او زہم گنہگار شم زما دینن قسم کنی میں ستا نیمے زما
ڈیرا مننا خوشحال وسی
مننا بیت سب کور ودان من
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په پښتني کلتور کې ډولۍ داسې یو ارزښت دی چې د پلار له کوره پکې ناوې د هلک کور ته ورولي خو په دې وروستیو کلونو کې د ډولۍ ځای ګلپوش موټرو نیولې چې د ډولۍ ارزښت یې کمرنګه کړی دی د ډولۍ په ارزښت مو څو تن لیکوالان په دغه رپورټ کې درغږولې دي دا سندره کله وی خو عمر خړلو میرمنو ته د خپل اولادونو د خادو یاد تازه کوي نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناوی توپ د ارمان غټي هم رټو کوي دا سندره په خو په داسې موقع ویل کېدله چې ناوی به د خاون په کور کې له ډولۍ څخه راخکته کړه او قدم به یې ورواخیست ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوانه رواج لري او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللي
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوسې کړلې په زانګو باندې وتړلې ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو هغې باندې به د پاسه به یې رنګارنګ شالونه واچول ډولۍ پسې به ډله خلک روانو ماشومان به هم پسې روانو که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یو وارې ګرځوله
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یوه میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي
او لکه خپل موږ په ډولۍ کې وړي یو ځینې ځینې لري وي ځینې نږدې وي جړاګان موږ خو ځان مړ کولو موږ چې اوس بلویږو اوس بلویږو دي کې خو ډېر کم عقل شته دی ډېرې ډولۍ ولویږي او لاندې ګزار شي لختۍ له ولویږي غاټې غلغل مغل پکې پیدا شي ډار څنګه نه جوړي ښځې زړه چوي خدا که هغه مېړه نه زړه تور شي پسې ته یې دغې غم کوي اوس خو دا د موټر حساب دی مخکې خو ټوله عامه خاص ډولۍ وه د خوږیانو
دا میرمن وایي چې کله کله به یې له ناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشومه جنۍ په دې خاطر کېنوله چې ډولۍ وړونکو ته ناوې درنه ښکاره شي
دا یو ګپ غوندې برابرۍ ده خل بعضې خل چې دا جلکۍ وړه وي چې پرې چې تیږه وسه وچو درنده وخېږي چې بیا دغه ورا خلکو په اوږه وړي وي که نه چې هغو ته یو ریکارډ معلوموي چې یاره موږ داسې درنده که هغه دونه به څرکې وي خو دا موږ ځکه د ماشومانو سکینو وي هغه سکینو چې دکې او تیږې وسای چې وځې تاره
د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې په ښار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کېږي او د پلار له کوره پکې راوستل کېږي
عبدالهادي اثر یم د جلال آباد د ښار څخه په ښارونو کې حدود دا چې کله واده تیار شي نو د الک کورنۍ ګاډی ګل پوش کې او دغه شاو خپله په دغه ګل پوش ګاډي کې کېنول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوي کور ده روان شي سره د ګاډو د قطاره هلته چې ورسیږي نو لږ ځنډ څخه وروسته ناوي او شاو دواړه په مغه ګلپوش ګاډي کېنول شي او د شاو کور ته روان شي لاره کې ښار ته په کوم مهم چوک باندې چې هلته یو دوره دوی وهي تر څو خلک وپوهېږي چې د واده یوه قافله تېرېږي
خو د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ زمونږ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور اوس هم ژوندی دی ځکه ژوندی دی چې دغه زمونږ د سیمې شاوخوا یو څه کلي شته چې هلته د موټر د تګ لاره نشته کله د کلي کې واده وي نو همدغه ډولۍ چې د هغې د خلکو ترمنځ یې دومره صمیمیت دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي یعنی دا ماشومان دغه ځوانان دغه سپینګیري د ډول او د نغاری په اولو سره خپل کلی ته راوړي
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لاره پیدا شوی د ډولۍ وزه موټرو نیولې دی خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ و کې راوړل کیږي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت ته اجازه ورکړي خا دوا باد وسی